د مینه پیغام.
السلام علیکم زمنګ خوګو مینوالو، زه د مینه پیغام د رادیو څخه تاسو په خدمت کې بیا حاضر یم او امید لرم چې تاسو برو او جوړ یاست او د ګام په ګام د پروګرامونو په دې سلسله کې. او نن به موږ یو بل موضوع تاسو ته وړاندې کوو چې نوم یې د بشري حقوق.
ګرانو مینوالو، زه هم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به یې او د خپلو کورنۍ سره روغ جوړ او سلامت اوسئ.
زما ملګرو، موږ په تیرو خبرو کې د سواد په اهمیت وغږېدو. موږ وویل چې نسبت پخوا ته اوس سواد ډیر اهمیت پیدا کړی دی. په تیرو وختونو کې سواد یوازې د لیک او لوس لپاره په کار وړل کېده، خو اوس په ژوند کې پرته له سواده پرمختګ کول ډیر ستونزمن دي. او لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل، نن به موږ په بشري حقوقو باندې خبرې کوو.
ګرانو دوستانو، موږ وویل چې د سواد زده کړه موږ ته د پرمختګ او آزادۍ په لور مختلفې دروازې پرانیزي. د آزادۍ څخه زموږ هدف په خپلو پښو ودرېدل او د نورو د احتیاط څخه آزادېدل دي. کله چې تاسو ښار ته لاړ شئ او د یو ځای د پیدا کولو لپاره ونه شئ کولای، لوحه ولولئ یا د هغه بس لمبر چې غواړئ پکې سفر وکړئ پیدا نه کړئ. که یو څو غواړئ یاداشت کړئ، هغه ونه شئ کولای. آیا ډېره ستونزمنه نه ده؟ تاسو د دې ټولو شیانو دپاره نورو ته احتیاج یاست. تاسو مجبوریږئ چې خپل زوی او یا لور له ځان سره بوځئ او یا د نورو څخه مرسته وغواړئ.
ګران واورېدونکو، موږ او تاسو وایو چې بې سواده لکه د ړوند په شان دی. دا بیخي حقیقت دی. نابینا سړی نشي کولی چې څه وویني، خو بې سواده ته که څه هم خدای روغ سترګې ورکړې دي، خو بیا هم نشي کولی د دې روغ سترګو څخه د یو شي د لوستلو لپاره ګټه واخلي.
ګران دوستانو، نن په یو نوي موضوع خبرې کوو. دا موضوع انساني حقوق یا بشري حقوق دي. بشري حقوق یوه ډېره پراخه موضوع ده. حقوق خوږو په نننیو خبرو کې د بشري حقوقو په هغو موضوعګانو خبرې وکړو چې زموږ په کورنۍ او زموږ پورې اړه لري.
ګرانو هیوادوالو، هره ورځ موږ نه پوهیږو چې څومره د بشري حقوقو په اړه خبرې کیږي. په ورځپاڼو او مجلو کې د هغو په اړه لیکنې کیږي، مظاهرې او احتسابونه د هغو په اړه ترسره کیږي، خو بیا هم په هغه شکل چې خدای ټول انسانان اشرف المخلوقات پیدا کړي او ټول یو له بل سره مساوي دي، موږ د یو بل په حق کې تیری کوو، د هغوی حقوق تر پښو لاندې کوو او د فشار لاندې نیسو.
ګرانو دوستانو، په خاص ډول ښځې او ماشومان ډېرې نابرابرۍ زغمي او څوک هغوی ته غوږ نه نیسي. ښځې او ماشومان یوازې د دې دپاره چې هغوی ښځې او ماشومان دي، په ډېرو مسایلو کې له نظره غورځول کیږي او د هغوی سره د انسان په څیر چلند نه کیږي.
زما ملګرو، دا ډېره اسانه ده چې موږ د بشري حقوقو د نشتوالي او بې عدالتۍ په وړاندې خپل قهر ښکاره کوو، مقابل لوري ته زیان رسوو او د سلانه کار اخلو. خو ډیر مهم کار دا دی چې موږ د هغو دپاره د حل لاره ولټوو تر څو دا د بې عدالتۍ ستونزه په اساسي شکل حل شي. ګرانو دوستانو، خدای ټول انسانان اشرف المخلوقات پیدا کړي دي. پر سیره پر دې خدای انسان د خپل ځان په شکل پیدا کړی. د انسانانو نه بغیر خدای هیڅ شی د ځان په شکل نه دی پیدا کړي. په دې خاطر انسانان په ټولو مخلوقاتو کې اشرف دي او یا د درناوي لایق دي او یا شریف دي.
ګرانو دوستانو، کله چې وایو خدای انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، انسان په کلمه کې ټول انسانان غریبان او شتمن، ښځه او سړی، باسواد او بېسواد، هزاره او پښتون، ازبک او تاجک، تور او سپین، یهود او مسیح، په لنډ ډول ټول شامل دي.
ګرانو دوستانو، په داسې حال کې چې خدای زمون خالق دی، د هغه په نیز موږ ټول مساوي ارزښت لرو. خو په افسوس سره چې موږ انسانان د خلکو په منځ کې د مال او دولت او نیستۍ زور او قوت، قوم او ژبې، دین، رنگ او پوستکي له مخې فرق قایل یو.
ګران دوستانو، دا فرق قایلېدل د دې سبب کیږي چې زموږ زیاتره خلک چې په ټولنه کې غریب دي، د هغه سره د انصاف لمخې چلن نکېږي. غریب خلک نشي کولای لکه د پیسدارو خلکو په شان انصاف او قدرت لاسرسی ولري. کله چې د یو غریب په وړاندې بې انصافي کېږي، هغه نشي کولای د دې بې انصافۍ دپاره قاضي او پولیس او محکمې ته لاړ شي.
نو ګرانو ملګرو، په کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، غریب سړی د همدې دلیلونو په خاطر نشي کولای چې انصاف او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. لومړی، هغه غریب پیسې نه لري چې د دعوې دپاره یې مصرف کړي، سره له دې چې د هغه په مقابل کې بې عدالتي کېږي، خو هغه د انصاف دپاره حکومت ته مراجعه نه کوي، بل رشوت او واسطه ده. غریب سړی نه پیسې لري چې رشوت ورکړي، او نه هم کوم با قدرته سړی پیژني چې د هغه دپاره واسطه شي.
ګران دوستانو، زموږ غریب خلک زیاتره په کلیو او د حکومت څخه لرې ژوند کوي. د هغو دپاره دا ستونزمنه ده چې د لرې لارې کرایه ورکړي او حکومت ته ورشي. زموږ غریب خلک زیاتره بې سواده دي، هغوی د خپلو حقوقو څخه بې خبره دي، سره له دې چې د هغو په مقابل کې ظلم کیږي او حق یې تر پښو لاندې کیږي، خو هغوی کوم غبرګون نه ښایي.
زموږ دوستانو، غریب سړی په دې خاطر دومره تعلیم نه لري او نه پوهیږي چې څه ډول د خپل حق دپاره اقدام وکړي، چیرته مراجعه وکړي، څه ولیکي او دې ته ورته شیان. غریب خلک د حکومتي دفترونو او د مامورینو په مقابل کې د ودرېدلو څخه ویریږي. غریب سړی حتی د مامورینو په مقابل کې د خبرو په ترتیب هم نه پوهیږي. په دې خاطر هغه هر بې عدالتي تحمل کوي او حکومت ته مراجعه نه کوي.
ګران دوستانو، باید یادونه وکړو چې په ټولنه کې یوازې غریب بې عدالتي او اصلي دلیل نه دی، بلکې نور دلایل هم شته. په ډېرې خواشینۍ سره حکومت اکثره د خلکو سره د هغوی د ټولنیز موقعیت له مخې او حتی د جنس په اساس چلند کوي. کله چې قدرت خاوند حکومت ته مراجعه کوي، د هغه خبره ډېر ژر اولیدل کیږي. نظر غریب ته یا د ښځو خبرو ته یوازې د دې دپاره چې ښځې دي دومره پاملرنه نه کیږي، او یا حتی هغوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل کور او کلي څخه راوځي او د انصاف دپاره حکومت ته مراجعه وکړي، ځکه چې دا د هرې کورنۍ او خپلو خپلوانو حتی د کلي دپاره یو لوی شرم دی.
زموږ دوستانو، په داسې حال کې چې موږ په شروع کې وویل چې خدای هیڅکله د خپل مخلوق سره د جنس، رنګ او یا مقام او یا د قوم په اساس چلند نه کوي. د خدای په وړاندې ټول شیان یو شان دي. د خدای په وړاندې ټول یو شان ارزښت لري. یو ځل ما له خپل دوست څخه چې څلور اولادونه یې لرل پوښتنه وکړه چې کوم یو یې ورته ډیر ګران دی. هغه وویل خدای دې ورته عمر ورکړي، ټولو سره مینه لرم، خو قیم جان سره لږ ډیره مینه لرم. دې دوست مې ځکه د خپل زوی قیم جان سره نسبت نورو ته ډیره مینه لرله چې هغه د یو راکټ په چاره باندې معیوب شوی و. هغه د خپل معیوب زوی سره نسبت نورو ته ډیره مینه لرله. د خدای مینه هم زموږ انسانانو سره چې د هغه مخلوق یو په دې ډول ده.
ګران دوستانو، زموږ په ټولنه کې یو بل مشکل د بشري حقوقو تر پښو لاندې کیدل، د اقلیت یا لږه کیو د حقوقو د پښو لاندې کول دي. زموږ ښه په یاد دي چې پخوا زموږ د هزاره قوم دوستانو سره د نورو قومونو غوندې برابر چلند نه کیده. په لوړو زده کړو کې، د دولت په لوړو پوستونو کې، په اردو او پولیسو او ملي امنیتو کې د هغوی په مقابل کې عادلانه چلند نه کیده. که څه هم اوس ډیر شیانو بدلون موندلی، خو بیا هم څنګه چې لازمه ده، د هزاره، هندوانو او د نورو اقلیت قومونو ترمنځ توپیر له منځه نه ده تللی.
ګرانو مینهوالو، زموږ په هیواد کې د هندوانو په وړاندې د توپیر څخه کار اخیستل کېده او اوس هم کیږي. زموږ د مسیحیانو په وړاندې هم د توپیر څخه کار اخیستل کیږي، سره له دې چې په اساسي قانون کې عقیده آزاده ده. خو اوس هم موږ مسیحیانو ته هیڅ حق نه دی راکړل شوی. نه یوازې موږ ته د عبادت حق نه راکول کیږي، بلکې زموږ په وړاندې د ظلم او زیاتی څخه کار اخیستل کیږي. کله چې څوک وایي چې په عیسا مسیح باندې ایمان لري او مسیحی دی، د ځاني خطر سره مخ کیږي.
ګرانو دوستانو، موږ غواړو همداسې چې خدای موږ ټول اشرف المخلوقات پیدا کړي یو او ټول د هغه په وړاندې یو شان ارزښت لرو، نو زموږ په ټولنه کې هم باید د دې اصولو څخه کار واخیستل شي او زمون در طول هواد والو سره یو جول چلند وشی. گرانو دوستانو، دیر خلق چی در بی عدالتی نرن زوری هاگوی پکر کوی چی نشی کولا در بی انصافی پا مقابل که اقدامو کری، ازکا چی هاگوی در دی سخه ویریگی چی در دی سخه هم دیر در بی انصافی اخکار نشی.
گرانو ملگرو، زمون در گران هواد در شمال پا یو ولایت که په یو نفر چې په خپلې یوې کوچنۍ لورې جنسي تیری شوی و، کله چې د هغه څخه پوښتنه وشوه چې ولې دې حکومت ته شکایت ونه کړ، هغه وویل کومو خلکو چې د هغه په لورګانو یې تیری کړی دی هغه زورور خلک دي، نو له ویرې څخه هغه خپل غږ نه پورته کوي.
ګرانو دوستانو، ځینې داسې خلک هم شته چې د هغوی په وړاندې چې کومه بې انصافي شوې ده هغوی نه پوهیږي چې د شکایت حق لري. په دې خاطر ضروری ده په ټولنه کې دننه مشاورین وروزل شي او موجود وي چې خلکو ته د هغوی له حقوقو په اړه مشوره ورکړي.
ګرانو مینوالو، دا مشاورین باید په خپله د هماغې منطقې او کریې څخه وي او خلک وکولای شي هغې ته رسیدګي وکړي. لومړی باید دا مشاورین وروزل شي او هغوی ته د دې هیواد د اساسي قانون په باره کې تعلیم ورکړل شي. د نورو عمومي قوانینو په اړه هم باید هغوی ته درس ورکړل شي. دې مشاورینو ته باید د بشري حقوقو په اړه درس ورکړل شي چې یو انسان څه حقوق لري.
ګرانو دوستانو، لازمه ده چې دې مشاورینو ته باید د تجارتي قوانینو، مالیه ورکولو، د کار د قانون او نورو قوانینو په باره کې چې د خلکو د ورځني ژوند سره اړیکه لري، دې مشاورینو ته باید د بشر د حقوقو په باره کې درس ورکړل شي چې یو انسان څه حقوق لري.
ګرانو مینوالو، د دې مشاورینو د کار مقصد باید د حضرت سلیمان نبی دا وینا چې ډیر حکمت درلود اوسي. حضرت سلیمان وایي غږ پورته کړه او د هغو خلکو د حق څخه چې بې زبانه او بېچاره دي دفاع وکړه، غږ پورته کړه او د عدالت له مخې قضاوت وکړه او د غریبو خلکو د مرستې لپاره اقدام وکړه.
ګرانو دوستانو، دا روزل شوي مشاورین باید حکومت په رسمیت وپیژني. که چیرې دا مشاورین په خپله خوښه وغواړي بې له معاشه کار وکړي، خد او پرته له هغې حکومت باید یو اندازه معاش د هغوی دپاره وټاکي. خو دا مشاورین باید د هغو خلکو څخه چې دوی ته مراجعه کوي فیس وانخلي.
ګرانو ملګرو، کله چې د فیس خبره شوه بیا هم یو شمیر خلک نشي کولای دې مشاورینو ته لاسرسی پیدا کړي. د مثال په ډول، کله چې یو ځوان هلک په یوه ازموینه کې ګډون کړی دی چې په یوه وظیفه کې مقرر شي، سره له دې چې ښې نمرې هم اخیستي او هغه ته یې ویلي دي چې مقررېږي، خو په خواشینۍ سره په هغه بست مقرر نه شو. هغه راغی او په کور کې مور او پلار ته هم زیری ورکړي، خو وروسته د دوو یا درې میاشتو انتظار څخه خبر شو چې د هغه په ځای بل څوک په وظیفه کې مقرر شوی وی. دا ځوان نه پیسې لري چې دعوه وکړي او نه هم په دعوه کولو پوهیږي. دا مشاورین کولای شي چې د دې ډول خلکو غږ تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي او د هغوی آواز شي او د هغوی د حقوقو څخه پرته له پیسو اخیستلو دفاع وکړي.
ګرانو دوستانو، هر ورځ زموږ په سیمې، کوڅو او کلیو کې داسې بې انصافي کیږي. د خلکو ځمکې او کورونه په زور د زورواکو لخوا غصب یا په زور نیول کیږي. د هغوی د اوبو حق د کښت لپاره په زور اخلي، هغه معاش او اجره چې ورسره وعده شوې ده نه ورکوي.
ګرانو ملګرو، په هغو ماشومانو باندې چې په دوکانونو، ورکشاپونو، کورونو، باغونو او ځمکو کې کار کوي ډیر ظلم کیږي، انسانی حقوق تر پښو لاندې کیږي. لازمه ده چې دا مشاورین د هغوی آواز شي او له هغوی سره مرسته وکړي تر څو عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. ګرانو دوستانو، په هندوستان کې هم لکه زمنګ د هیواد په شان، سره له دې چې په اساسي قانون کې د ښځو او سړیو حقوق برابر تضمین شوي، خو بیا هم د رسم و رواج او کلتور له مخې خزو او نجونو ته کم اهمیت ورکول کیږي. کورنیو کې هلکانو ته نسبت جنو ته ډیر اهمیت ورکوي او حتی نجونې په کور کې داسې روزي چې هغوی دومره مهمې نه دي. دا سړی او هلکان دی چې ډیر مهم دی. حتی د هندوستان په ولسی جرګه کې د ښځو شمیر نسبت زمنګ د هیواد ولسی جرګې ته ډیر کم دی. خو سره له دې دومره جنجالونو بیا هم په دې وروستیو کلونو کې د هندوستان د ښځو ټولنیز ژوند نسبت پخوا ته ډیر فعال شوی دی. په ډیرو ځایونو کې خپل ځان ته کومکي ګروپونه جوړ کړي دي. دا خپل ځان ته د مرستې ګروپونو په داسې شکل دي چې پکې لس یا پنځلس او د دې څخه زیاتې ښځې خپلو کې سره راټولیږي او یو ګروپ جوړوي تر څو په ګډه سره د خپل ژوند د ښه کولو دپاره کار وکړي. یو له دې ګروپونو څخه په دې بریالی شو چې یو نیم لک هندي روپۍ د بانک څخه پور واخلي. هغوی شپېته زره د وریژو د کښت او زراعت د ښه کولو دپاره ځانګړې کړې او په پاتې پیسو یې د شولو پاکولو ماشین په خپل کلي کې ودرو. دا د ځاني مرستې ګروپ اولس تنه غړي لري. د دې ګروپونو په ټولو کارونو کې د شولو پاکولو د ماشین په ګډون کې شریک دي. د کلي خلک هم خوشحاله دي چې په کلي کې د شولو پاکولو ماشین شته او خپلې شولې د پاکولو دپاره هلته وړي. د دې ګروپ غړو د دې ګروپ په جوړولو سره نه یوازې دا چې کاروبار کول زده کړل، بلکې هغوی په منظمه توګه د سواد زده کړې په کورس کې د ګډون سره سواد هم زده کړ. اوس چې باد سواد شول نو په کاروبار کې هغوی څوک غولولی نه شي. اوس د ځاني مرستې کوونکی ګروپ د نورو ګروپونو سره په اړیکه کې دي تر څو د دې ګروپونو یوه لویه اتحادیه جوړه کړي تر څو وکولی شي په کاروبار کې د نورو لوی سوداګرو سره سیالي وکړي. د دې ګروپونو په جوړولو سره د دې ګروپ ښځو نه یوازې وکولی شول چې فعال شي او خپل ژوند ته بدلون ورکړي، ښځې په ځاني ډول هم کولی شي نوي مهارتونه زده کړي او خپل ژوند کې بدلون راولي. په دې خپل ځاني مرسته کوونکي ګروپ کې یوې ښځې سواد زده کړه او په سیاست کې د برخې اخیستلو په فکر کې شوه. هغې خپل ځان د کلي د شورا په انتخاباتو کې نوماند کړ او انتخاب شوه. په اول کې هغه د شورا عادي غړې وه، خو اوس هغه د کلي د شورا رئیسه ده. هغه همداسې د یوې بې سواده ښځې څخه چې یوازې په کور کې به وه د زیار او کوښښ په وسیله وکولی شول چې د کلي د شورا ریاست ته ځان ورسوي. هغه کولی شي چې د نورو ښځو د تشویق سبب شي او په ټول کلي کې د بدلون او پرمختګ په لور یو شوق رامنځته کړي. ګرانو ملګرو، په ټولنه کې فعالېدل، په اقتصادي ژوند کې پرمختګ، د سواد زده کړه، په ټولنه کې د کاروبار زده کول او د سړو سره خبرې کول، دا ټول شیان مرسته کوي چې خلک وکولی شي د خپلو حقوقو څخه با خبره شي. که بې انصافي هم وشوه، هغوی وکولی شي او وپوهیږي چې څه ډول خپل غږ پورته کړي.
ګرانو دوستانو، له ډېرو اړخونو څخه زموږ ټولنه د هندوستان سره ورته والی لري. څنګه چې د هندوستان ښځو وکولی شول چې خپل ژوند ته بدلون ورکړي او په ټولنه کې فعال شي، زموږ په هیواد کې هم امکان لري چې ښځې وکولی شي په ټولنیز ژوند کې فعال شي.
ګرانو ملګرو، موږ په پیل کې وویل چې خدای د انسانانو ترمنځ چې د هغه مخلوقات دي هیڅ ډول توپیر ته قائل نه دی. خدای ټول انسانان د ښځې او سړی، تور او سپین، تحصیل یافته او بې تحصیله، غریب او شتمن، لنډه دا چې ټول ځان ته ورته پیدا کړي دي. دا ورته والی چې انسان یې اشرف المخلوقات وګرځاو، په دې خاطر خدای انسان ته حق ورکړی دی چې په ټولو ژوندیو موجوداتو باندې چې د ځمکې په مخ دي حکومت وکړي.
ګرانو دوستانو، مسیح فکر او ایمان هم له دې اساس څخه وبسکي او ریښه اخلي. د مسیح ایمان په لحاظ ښځه او سړی د خدای په نیز مساوي حقوق او مسؤلیت لري. هر سړی او ښځې ته حقوق ورکړل شوي چې یوازې د ژوند یو شریک، یعنې یو میړه یا ښځه ځان ته وټاکي او تر هغې پورې چې ژوند شریکي ژوندي وي ورسره ژوند وکړي.
ګرانو ملګرو، په مسیحي ایمان کې څنګه چې مو وویل ښځه او سړی مساوي حقوق لري، په دې خاطر د دوه یا درې او یا څلورو ښځو کولو اجازه نشته. په محکمه کې د دوو ښځو شهادت د یو سړي د شهادت سره برابر نه دی. د میراث په حق کې خور د ورور نیمه برخه نه وړي.
ګرانو دوستانو، کله چې مقدس انجیل ته په غور سره وګورو، د ښځو په لسګونو نومونو سره مخ کیږو چې مسؤلیتونه لري او د سړی په شان خدمتونه کړی دي. حتی هغوی ته مهمې او با اهمیت وظیفې هم ورکړل شوي دي.
ګرانو ملګرو، پولوس رسول یو وتلی مسیحي زیری رسوونکی، کله چې روم ته د خپل سفر ترتیبات نیول، د روم کلیسا ته یې یو خط ولیکه. دا لیک روم ته چې سلګونه کیلومتره لرې و او لاره هم د خطرونو څخه ډکه وه، یوې ښځې ته وسپاره چې هغه د روم ایماندارانو ته ورسوي. په دې ډول د رومیانو د رسالې په آخر کې پولوس رسول لیکي: خپله خور پیبی چې د کنخریې د کلیسا خادمه ده، تاسو ته درپیژنم چې هغه د سیختن په یووالي کې لکه څنګه چې د پاکانو وړ وي قبول کړي، او په ټولو مسلو کې چې ستاسو مرستې ته پکې اړتیا لري ورسره مرسته وکړئ، ځکه چې هغه هم د ډیرو سره مرسته کړې ده او زما سره یې هم مرسته کړې ده. ګرانو دوستانو، د پولوس رسول د دې لیک څخه معلومیږي چې پریبی د پولوس په نیز څومره ارزښت درلود او هغه هغې ته مهمه وظیفه سپارلې وه.
ګرانو دوستانو، برسیره پر دې دا چې په مسیحي ایمان کې د ښځې او سړي ترمنځ توپیر نشته، مسیحي ایمان د هر ډول توپیر پر ضد هم دی. په دې خاطر کله چې مسیحان په ټولنه کې د بې انصافۍ ښکار کیږي، هغوی ته لارښوونه شوې ده چې د هغوی په وړاندې خپل غږ پورته کړي. د سلیمان د امثال په کتاب کې لولو: غږ پورته کړه او د هغو خلکو د حق څخه چې بې زبانه او بې چاره دي دفاع وکړه. غږ راپورته کړه او په انصاف سره قضاوت وکړه، او د غریبو او فقیرو خلکو مرستې ته ځان ورسوه.
زما ګرانو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېدو، زما یقین دی چې دا پروګرام به ستاسو ډیر زیات خوښ شوي او تاسو به تینه ډیر خوندونه اغستی. خو که چېرې تاسو موږ له خپله مشوره را کول غواړئ یا موږ نه څه تپوسونه کول غواړئ، نو دې دپاره تاسو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 50 0 2 50 0 1 0 0 0 یعنی 00 14 50 254 1054. او زما ګرانو ملګرو، کچر تاسو سره د انټرنیټ سہولت هم وی، نو دا ډیره ښه خبره ده. نو تاسو موږ سره د ایمیل په ذریعه هم تعلق ساتلی شئ. زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org.
ګرانو ملګرو، هیله لرو چې موږ ټول مسیحیان که څه هم د فشار او توپیر لاندې یو، خپل ځانونه هیر او د هغو خلکو آواز شو چې د بې انصافۍ سره مخ دي.
ګران دوستانو، موږ خپله نن دا پروګرام په همدې ځای پرېږدو. تر بلې خپرونې پورې مو په الله سپارم. د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، د خدای په امان.